السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د دې ساعت خبرونه کې مو امید زهیر مل هر کلی کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشن به هم د افغانستان په 14 ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي په بدخشان، بغلان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، هرات، فراه کې نن د اورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل شوی دی. په بیلابیلو ساحو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 1.5 ملي مترو پورې اټکل شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې د سختو سیلابونو له امله په غور کې 500 په فاریاب کې 14 کسان مړه شوي دي. د سور پر یوویشتمه په بغلان کې د سیلابونو له امله تر 300 زیات کسان مړه او د خلکو ملکیتونه سخت زیانمن شوي وو. یو شمېر رسنۍ وایي چې په ډیورنډ کرښه د طالب ځواکونو او پاکستاني عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربان موافقه کړې ده. دې رسنیو لیکلي دا هوکړه پرون په ډیورنډ کرښه د خرلاچي په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او ټرافیکو لپاره د خرلاچي دروازې د پرانیستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سه شنبې په ورځ د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې. د تېرې اونۍ له وروستیو راهیسې تر شنبې ورځې د پکتیا په ځاځي اریوب، ډنډې پټان او ځاځي میدان ولسوالیو کې چې په ډیورنډ کرښه پرتی دي له پاکستاني عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوي دي. په دې نښتو کې دواړو لوریو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي خو رسما نه د طالبانو او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه غبرګون ښودلی. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د یو افغان وګړي په ګډون څلور بندیان د ایران د شیراز په مرکزي زندان کې د اعدام لپاره یوې انفرادي خونې ته لېږدول شوي. د بنسټ پر نوشن و خبر ورکړی چې دغه څلور کسان د مخدره موادو د کاروبار یا هم د امنی قتل په تور اعدام ته چمتو کړای شوي. افغان وګړی د مخدره موادو په تور نیول شوی چې ممکن ډېر ژر له دریو نورو بندیانو سره یو ځای د اعدام حکم ورباندې تطبیق شي. په 2023 میلادي کال کې په دې تور د افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه 321 کسان په ایران کې اعدام شوي. په 2022 میلادي کال کې شمیره 2 وه. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې د قرغزستان له پلازمېنې بشکک کې خپل یو شمېر محصلین په ځانګړې الوتکه کې راوستې دي. د پاکستان ملي راډیو ټلویزیون د راپور پر بنسټ تېره شپه یوه الوتکه کې 130 محصلین لاهور ته رسېدلي او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هوایي ډګر کې هرکلی کړی دی. د پاکستان ملي راډیو ټلویزیون د چارواکو له قوله دا هم لیکلي چې نن یکشنبه به هم ډېر شمېر نور محصلین له بشکک وویستل شي. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې بشکک کې یو شمېر کسانو له بهرنیو محصلینو وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او لږ تر لږه 9 تنه ټپیان کړل. په ټپیانو کې ډېر یې پاکستاني محصلین دي. په همدې حال کې د قرغزستان حکومت یوې اعلامیه کې ویلي چې وضعیت اوس ښه شوی او د حالاتو د سمون ډاډ ورکړی. او د اوکراین جمهور رئیس وایي د اټکل له مخې روسیه به د کیف په شمال ختیځ کې خپل پوځي عملیات لا شدید کړي. ولودیمیر زیلنسکی د فرانسې له خبري اژانس سره په هغه ځانګړې مرکه کې چې پرون شنبه خبره شوې ویلي کیف د لومړۍ کرښې د ساتنې لپاره یوازې یو پر څلورمه برخه هوایي دفاع لري. د فرانسې خبري اژانس خبر پر بنسټ روسي ځواکونو چې په روسیو میاشت کې څه ناڅه پرمختګونه کړي د می میاشتې پر لسمه یې پر خارکیف سیمه ناڅاپي حمله وکړه چې دای د یو نیم کل یرغل کې د سیمو د نیولو له اړخه روسیې ته پراخه لاسته راوړنه ګڼل کېږي. ولودیمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونه په شمال ختیځ سرحد کې یوازې له 5 تر 10 کیلومترو پورې ساحو کې مخکې تللي خو وروسته یې د اوکراین ځواکونو مخه نیولې ده. یو خبر ترنو اوریدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه نورو نیوز پروګرامونو ته جلا شوې خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. دا چې مال په افغانستان کې له تیرو دوه ورځو راهیسې په ځینو ولایتونو کې د بهیدلو سیلابونو له امله د نږدې اویا تنو د مړینې خبر ورکړل شوی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو چارواکي له تمویلونکو غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره نور مالی ملاتړ برابر کړي. بل خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي ډېر ژر به غور ولایت ته چې تازه سیلابونو ډېر ځپلی د مرستې ډلې ولیږي. د نورو ولایتونو ترڅنګ په غور ولایت کې د روسي سیلابونو له امله خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتي دي. د فاریاب څخه هم د سیلابونو له امله د ځاني او مالي زیانونو د اوښتو راپورونه ورکړل شوي دي.
په غور او فاریاب ولایتونو کې د ویجاړونکو سیلابونو د راپورونو تر خپرېدو وروسته ګڼو سازمانونو او هیوادونو د سیلاب ځپل یو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سیلابونه د جمعې ورځې تر سختو اورښتونو وروسته بهیدلي چې په ګڼو ولسوالیو کې د سر او مال زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلو شمېر او ویجاړیو تصاویر زړه بوژنونکي بللي دي. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د تری تمسویو د لټولو او ژغورنې ترڅنګ عادی حالت ته د خلکو د ژوند ژواک تر ګرځولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا ده. ریچارډ بنت له تمویلونکو غوښتنه کړې چې د بشري ملاتړ لپاره نوره مالی مرسته وکړي او د په وینا د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورو هڅو ته اړتیا ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله 2500 کورنۍ اغېزمنې سوي دي. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د مرستې رسونې ډلې په ساحه کې دي چې ډېر ژر به د مرستو رسونې چارې پیل کړي. که څه هم په غور کې لږ تر لږه د 500 کسانو د مړینې خبر تایید سوی، خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر تر دې زیات وي. د غور لپاره د طالبانو د والي ویاند ویلي له جمعې راهیسې د سیلابونو له کبله د غور د بېلابېلو ولسوالیو او د هرات غور لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي په غور کې دغو سیلابونو 2000 کورونه بشپړ او 4000 کورونه څنا څه تخریب کړي، 2500 دوکانونه، سلګونه هکتاره کرنیز ځمکه، پلونه او نور تاسیسات ویجاړ کړي دي. د غور ترڅنګ له بدخشان، فاریاب، تخار، سرپل او نور ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو بهیدلو راپورونه ورکول سوي دي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پر خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي په فاریاب کې سیلابونو خلکو ته زیات مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د فاریاب د والی ویان اسمت الله مرادی ویلي چې په فاریاب کې د مړو شمېر 300 ته رسېدلی او 300 څاروي هم تلف سوي دي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل دغو سیلابونو په ګڼو ولسوالیو کې خلک زیانمن کړي.
ډېر تلفات رسېدلی دي پښتونکوټ ولسوالي او د المال ولسوالي، د خیبر ولسوالي، د غیسار ولسوالي، د چلګزي ولسوالي. نو خلکو ته کښتونه ډېر خراب شوي دي او دوی ته زیان رسېدلی دي. د ځانو، د انسانانو، د حیوانانو دغه رسېدلی دي، تلفات رسېدلی دي.
پرون د بدخشان د مرکز فیض آباد او شاوخوا لسو ولسوالیو ترمنځ لارې د سیلابونو د بهیدو له کبله وتړل سوې. تر دې مخکې د غویا ثور پر 21مه په بغلان کې سخت سیلابونه بهیدلي وو چې تر 300 زیات کسان یې مړه کړي وو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د دغه ماموریت مرستیالې اندریکا راتواتی پرون په بغلان کې سیلاب ځپلو ته د مرستو د رسولو بهیر وکوت.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
طالبانو حکومت لخوا له یو شمېر وزارتونو سره د اته دولتي ادارو ادغام د دې ادارو یو شمېر کارکونکي د خپل کاري راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي که په دې ناوړه اقتصادي وضعیت کې له دندې ګوښه شي ژوند به یې ستونزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو حکومت وایان زبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ اته خپلواکي دولتي ادارې له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. تفصیل راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د هغو دولتي ادارو یو شمېر کارکونکي چې ادارې د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي اندېښنه لري چې ښایي له دندو ګوښه شي. د طالبانو حکومت د عالي تفتیش ادارې یو کارکونکي چې نه غوښته نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دې کار د هغه په ګډون د دې دفتر ټول کارکونکي اندېښمن کړي دي.
د هیواد په داسې کړکېچن وضعیت کې چې ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ټول کارکونکي اندېښمن دي. له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه ده چې مدغم شوي کارکونکي وساتي څو د کارکونکو د بدبختیو او ستونزو لامل نشي.
د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا له وزارت سره مدغم شوي یو کارکونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل.
له عامې روغتیا وزارت سره د درملو او خوړو ادارې ادغام په اړه د امیر المؤمنین فرمان زموږ د اندېښنې لامل سوی چې منفق یا بیکاره نسو. په دې سختو شرایطو کې د کار موندل ډېر ګران دي. که کار نه وي د نفقې پیدا کول ډېر ستونزمن کېږي.
کار نباشه نان پیدا کردن هم مشکل است.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د طالبانو حکومت د ویان سبی الله مجاهد له قوله لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده د حکم له مخې د دولت د نولسو ادارو له ډلې څخه اته له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. مجاهد زیاته کړې چې دغه کار د تشکیلاتي پړسوب یا زیاتوالي د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد په ټکو د تفتیش عالي اداره د معاونیت بس د احکامو او فرمانونو څارنې او تعقیب له ریاست سره، د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بس کې، د عامې روغتیا له وزارت سره، د خوړو او درملو ملي اداره د معینیت په بس کې، د عامې روغتیا له وزارت سره، د اوسپنې پټلۍ اداره د معینیت په بس کې، د ټولګټو له وزارت سره، د تیلو او ګازو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د ستاندارد او نورو ملي ادارې څخه، د مالي وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معینیت سره، د خوراکي توکو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د عامې روغتیا وزارت، د خوړو او درملو له معینیت سره، د حرفه ای زده کړو اداره د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره مدغم شوي، او دغه راز د المپیک ملي کمیټه د بدني روزنې او ورزش له عمومي ریاست سره مدغم شوي. د باختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوي دي چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شوي ادارو کارکوونکي د اړتیا له مخې به په هموخه بستونو کې وګمارل شي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو یو شمېر پخواني کارکوونکي چې په تېرو کلونو کې د طالبانو حکومت لخوا د بدلونونو له امله منفک شوي دي، وایي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عبدالبصیر په جمهوري نظام کې د دفاع وزارت یو پوځي و چې په خبره یې د طالبان حکومت پر مهال تقاعد ته اړ کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو در اتک سره سم ما د څلور پنځه کال په عمر باندې جبې تقاعد تر کړو. څو درې کال کېږي چې موږ وزګار یو، موږ په کرایي کورو کې ژوند کوو. اصل د قانون کار په اساس باندې موږ ته باید
په دې جمهوری نظام کې د سترې محکمې پخوانی مشر قاضی عتیق هم ورته شکایت لري.
کله چې طالبان افغانستان ونیوله، زه د کار نه وزګار شوم. زما په ځای بل غیر مسلکي یو ملا یې وټاکل، او متاسفانه موږ د دې لحاظ نه چې وظیفه نه درلوده مهاجرت ته روان شوم.
د ادارو ادغام او د یادو ادارو د ځینو کارکوونکو د بیروزګارۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه په بې ساري ډول لوړه شوې ده. په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه اووه څلوېښت د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د نږدې درې څلوېښت میلیونو وګړو څخه لیو پر دریمه برخې ډیر وګړي یې له فقر او لوږې سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او طالبانو حکومت لخوا یو راپور د خبرول نو وروسته به ولاړ شوې بل بهرنۍ موضوع ته. هلته دا چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې هم پرون بمباری او سختې نښتې روانې وي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون وویل د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه قومندانې وژلی چې ویل کېږي په رفح کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤول و. اسلامي جهاد د حماس ډله هغه ډله ده چې ویل کېږي د ایران ملاتړ هم ورسره دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوه تروریستي سازمان په توګه پېژني. له رفح ښار شاوخوا ته لکه کسان نورو سیمو ته په کډې کولو مجبور شوي دي. تفصیلي راپور کې
د غزې په جنوبي ښار رفح کې د هغو پوځي عملیاتو تر لسو زیاتې ورځې وسوې چې اسرائیل محدود عملیات بولي. خو د سیمې اوسیدونکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون شنبه هم په دغه ښار کې سخته بمباري او وسلوالې نښتې روانې وې. د غزې الکویت روغتون ویلي چې د رفح د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د وړمې شپې د حملې له کبله دوه تنه وژل سوي دي. عیني شاهدان ویلي د رفح په جنوب ختیځ کې سختې وسلوالې جګړې او په ختیځ کې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا بمباري روانې وي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون اعلان وکړ چې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه قومندانې وژلی چې ویل کېږي په رفح ښار کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤول و. د فلسطین د اسلامي جهاد ډله د حماس چې د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي متحده ډله ګڼل کېږي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي په تازه هوایي حملو کې د حماس ډلې ځینې مورچلونه ویجاړ کړي دي.
د رويټرز خبري اجنس ته خبر لمخې د اسرائیل ځواکونو په رفح ښار کې ځینې سیمې نیولې هم دي. دغه ښار ته چې د مصر پولې ته څیرمه پروت دی، د غزې له نورو برخو د جګړو له ډاره تر 1 میلیون زیاتو